دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو وردونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځنګړي استازي د بین افغاني خبرو په لیدل یو بې ساري شی به ولیدل زلمی خلیزاد په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اعلامیه ته په اشاره ویلي چې د مذاکراتو د لارې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او سولې بهیر څخه پراخ نړیوال ملاتړ وجود لري هغه د سپتمبر په 19مه پر خپل ټویټر یو ځل بیا ویلي دي چې له دغه فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیرې جمعې په ورځ په دوه کې د افغان سولې په اړه د بین افغاني مذاکراتو د پیلېدو هرکلی وکړ خو دې ترڅنګ په یاد اعلامیه کې د افغانستان پر حاکمیت خپلواکۍ زمکنی بشپړتیا او ملي یووالي ټینګار هم سوي دي شغري خلنزاد یاته کړی دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ رواني خبري هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې غوښتنه سوي وه بل افغاني خبري د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ په دوه کې پیل شوې چې د امریکا د متحده ایالاتو امنیت شورا اروپای ټولنې ناټو د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان او ګڼو هیوادونو هرکلی وکړ د دې خبرو هدف په افغانستان کې د رواني جګړې ختمولو ته د لارې موندل دي ایران د یکشنبه پر ورځ ویلي چې د غیواد ازلې دشمن د امریکا متحده ایالات لغورسته ډیر زیات منځوي سوی چې د غیواد په یوارخیزه توګه اعلان وکړ چې په ایران یې بندیزونه بیرته لګولي خو د امریکا دغه اقدام د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د نړۍ مهم قدرتونو رد کړی دی واشنگتن ویلي چې په 2015 کال کې سیوی د ایران سره د اټومي موافقې میکانیزم د لارې بیرته په ایران بندیزونه ولګول که څه هم امریکا دغه موافقې څخه وتلی ده په دغه موافقه کې شامل نور هیوادونو د اقدام په قانوني اغیز خپل شکونه څرګند کړي واشنگتن ویلي که نور هیوادونه د دې بندیزونو درناوی ونه کړي نو نتیجه به اوربندې عملي سي خو د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د خپلې کابینې په ټلویزیون غونډه کې ویلي چې په تهران د واشنگتن سخت کمپاین په اصل کې ناکامه شوی دی کله چې د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړو برتانیې چین فرانسې روسیې د امریکا متحده ایالاتو او جرمنی د ایران د اټومي پروګرام په اړه په 2015 کال کې موافقه لاسلیک کړه نو په ایران لګیدلې بندیزونه لیرې کړل شول د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ په 2013 کال کې لدې موافقې څخه امریکا وایستل او ویل چې په خوانی جمهور رئیس باراک اوباما سم موافقه نه ده کړې او پر ایران د فشار د زیاتولو لپاره د امریکا نور بندیزونه ولګول امریکایي رسنیو د فدرال د یو چارواکي له خولې لیکلي چې یو پاکټ چې د ریسن په زهري موادو ککړ وو د سپینې ماڼۍ په ادرس استول شوی دی نیویورک ټایمز سی ان ان او وال سټریټ جرنل راپور ورکړی چې باور کیږي دا لیک د کناډا څخه استول شوی دی د فدرال تحقیقاتي ادارې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د امریکا متحده ایالاتو استخباراتي اداره او د امریکا د متحده ایالاتونو د پوستي خانې د کاتو څنګه د هغه مشکوک لیک په اړه تحقیقات کوي چې د امریکا د حکومت د لیکونو یو مرکز ته رسیدلی دی او د وسته لپاره عامه امنیت ته کوم خطر نه دی سپینې ماڼۍ او د امریکا د پتیراتو مخفي ادارې په دې اړه لڅه ویلو ډډه کړې ده تر دې مخکې هم دا سیاسي وسوې چې د امریکا ولسمشر او نور چارواکو ته په دا ډول زهري موادو ککړ لیکونه استول سوي وو د امریکا په متحدهاتو کې د کورونا وایرس له کبله د مړو او په دغه وایرس د اختصاصو کسانو شمیر ورستر بلی زیاتیږي د جان هاپکنز پونتون د معلوماتو پر اساس د یک شنبه تر سهاره پورې په امریکا کې د کرونا له کبله شاوخوا 2,00,000 کسان مړ شوي دي او څه باندې 6.1 میلیون نور په دغه وایرس سخت شوي دي د امریکا متحده ایالاتونو د کرونا د تلفاتو او په دغه وایرس د اختصاصو کسانو د شمیر لپاره په نړۍ کې اول دی په همدې حال کې د امریکا د روغتیا چارواکو امریکایانو ته کلکه سپارښتنه کړې ده چې 6 کال باید د زکام واکسین وکړي تر امریکا وروسته هند دوهم هیواد دی چې 15.3 میلیون او په برازیل کې بیا 12.5 میلیون خلک د کرونا په وایرس سخت شوي دي د جان هاپکنز پونتون وایي چې دا مهال په نړۍ کې څه باندې 10.1 میلیون کسان په دغه وایرس سخت شوي دي او شاوخوا 9.5 لک څخه زیات کسان تر اوسه دغه وایرس له وجې مړ شوي دي لبنان د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس 1,006 کسان سخت شوي دي او 1 ولس مړ شوي دي دغه نوی شمیر د لبنان روغتیا وزارت خبرې کړې دي چې له دې جملې څخه د فروری د میاشتې راسي په دغه هیواد کې د کرونا وایرس 9,303 کسان تر اوسه په دغه وایرس سخت شوي او 209 کسان یې مړ کړي دي د لبنان د لریسیوی د روغتیا وزیر حامد حسن د الجدید ټلویزیون ته ویلي چې هغه په چارواکو ژغ کړی دی چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دي د دوه اونیو نوي بندیزونه نافذ کړي په لبنان کې د کرونا وایرس د خپرېدو پیش لاغه ورسته زیاتې سوې چې په بیروت کې د اگست په 14مه نیټه زورور چاودنه وسوه چې له وجې 190 کسان مړه او د 6,000 څخه زیات کسان ټپیان شول چې لوجه د غیواد روغتیاي خدماتونو رسولو کې زیات مشکلات پیدا شول. د بیت المقدس په ښار کې زرګونو اسرایلیانو د یک شنبه په ورځ مظاهره کړې او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه کړې ده. دغه مظاهره لاغه ورسته دي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو له وجې په درست هیواد کې بندیزونه لګېدلي. په اسرایلو کې په تیرو دوو اونیو کې د کورونا د پیښو د زیاتېدو له وجې چارواکو د تیرو جمعې په ورځ نوي محدودیتونه اعلان کړل. دغه بندیزونه د یهودو د رخصتیو د موسم سره سمون وخوړ چې په سختریزو یهودانو کې سخته غوسه راوپاروله. د دې نوي محدودیتونو باوجود مظاهرچیانو ته اجازه ورکړل شوه چې اعتراضونه وکړي او زیاتره مظاهره کوونکو ماسکونه هم اغوستي او خو ټولنیز واټن یې نه مراعت کړی. د سعودي عربستان په جزان سیمه کې 15 ملکی وګړي لاغه وروسته ټپیان سول چې د یمن حوثي اغیانو پر یو کلی باندې د عوان ډزې وکړې. د سعودي عربستان خبری اژانسونو له مقاماتو له خولې ویلي چې په دغه سردي کلی باندې په برید کې درې موټرونه ویجاړ او 15 ملکیان د هوان په چورو باندې ټپیان سوي دي. د یمن حوثي شیعه یاغیان چې ایران یې ملاتړ کوي تر دې دمه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. حوثي یاغیان د څه باندې 15 کلونو راهیسې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف پر وړاندې جنګیږي. دغه ډلې په وار وار د سعودي عربستان پر ښارونو باندې د میزایلو او ډرون بریدونه هم کړي دي چې اکثره د سعودي پوځ لخوا په هوا کې دفع سوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په 2015 کال کې په یمن کې ورسره لاغه مداخله وکړه چې حوثي یاغیانو د غیوات په پلازمینې سنا کې د 2015 کال په وروستیو کې هغه حکومت وپرځاوه چې سعودي عربستان ملاتړ کوو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن اوله موضوع دا ده چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د بین الافغاني مذاکراتو د لارې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره پراخ نړیوال ملاتړ موجود دی او باید له دې موقع نه ګټه واخیستل شي. بل پلو په دوها کې د دولت او د طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو اتم ورځ ده، مګر لا هم دواړه خواوې د اجنډا د تدوین په سر بحث نه دي نږدې شوي. رحیم ګل شاروان په دې حق لا رپورت راکړی دی.
که څه هم په قطر کې د طالبانو او د افغان دولت د مذاکراتي پلاو ترمنځ په خبرو کې کوم پرمختګ نه درغلی، خو بل لور ته په وروستي ورځو کې په افغانستان کې جګړه متشدده شوې او مرجوب لې اړولې ده. دفاع وزارت ویل چې تیر ورځې په قندوز کې دیش طالب جنگیالی د دوو قومندانانو په شمول وژل دي، خو طالبانو بیا وویل چې د دوی جنگیالی نه دی وژل شوی او وژل شوی په هوایی برید کې ملکی وګړي دي. د سپتمبر په 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکرات له رسمي پیل غونډه راورسته. دا د اتو ورځې وزي خلا هم دوړل لوري وای چې د مذاکرات په کړنلار کار کوي او د اختلافي ټکو په سر اختلاف لا هم په خپل ځای پاتې دی. که څه هم دوړل لوري په رسمي ډول د اختلاف ټکی نه روښانه کوي، خو ځینې سرچینې وای چې د اختلاف ټکی د جنگ تعریف دی. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د روانو مذاکراتو په لړ کې لا تر اوسه د دوړو لورو د پلاو ترمنځ د عمومي ناستو لړۍ نه ده پیل شوې، خو دوړو لوري په خپل منځي ناستو بوخت دي. د سولې په چار کې د دولت وزارت وایي چې د جمعې ورځې له دمې وروسته افغان پلاوی په خپل منځو کې سره ناستي پیل کړي. نن هم دوړو لورو خپل منځي ناستي درلودي. په همدې حال کې فاطمه ګیلانی قطر ته رسیدلې او رسمنه د دولت د مذاکراتي ټیم د غړي په توګه کار پیل کړی دی.
په دوحه کې د دوړو طرفونو ترمنځ د کاری اصول پاره پرمختګونه شوی دی، اما تر اوسه هم موږ تمه لرو چې پراتلونکو ناستو کې دا په بشپړ ډول سره نهایی شي تر څو د کاری اصول طرز العمل نهایی او تصویب شي. لږ وروسته به موږ په نورو موضوعاتو بیا بحثونه کوي چې اجنډا او نور مسایل پکې شامل وسی.
په ورته وخت کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد وایي چې په دوحه کې د دولت او طالبانو ترمنځ روان مذاکرات یو بیساری موقع ده او نه یوازې چې افغانان په خپلو کې مستقیم سره خبرې کوي، بلکې د مذاکراتو له لارې د یو سیاسي جوړجاړي او په افغانستان کې د سولې لپاره پراخ نړیوال ملاتړ شته او باید له دې موقع ګټه واخیستل شي. خلیلزاد په خپل ټویټر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اعلامیې ننګه هم کړې ده. په همدې حال کې د ملي یووالي او د سولې د ګډې جبهې غړي وایي چې د سولې په مخ کې پرتي موانع هم باید له منځه یوړل شي. د طالبانو د وخت وزیر مولوی قلم الدین وایي چې د اوربند په سر د دوړو لورو ترمنځ لیدلوري متفاوت دي.
یو طرف شپږ میاشتې اوربند غواړي، بل طرف وایي نه شپګومیا ستاسو ضرورت نشته دایمي وربند صلح غواړو د صلح لمخنه موانی لري کی
دا ډول د آسیا د زړه ټولنې یو سروي خي چې نه هویا په سلو کې خلکو امنیت لومړیتوب ګڼلای 28 سلنه بشري حقونه او 21 سلنه اقتصاد په سروي کې له خلکو پوښتل شوی چې د سولې له خبرو راجوړ د څه ډول نظام پلوي کوي 15 اویا سلنه په جواب کې اسلامي جمهوریت و په سلو کې امارت او شپږ په سلو کې د دواړو نګړ نظام جوړول غوښتي 15 سلويخ په سلو کې خلکو ویلي چې طالب جنگیالي د امنیتي ځواکونو کې مدغم شي او 2 سلويخ په سلو کې بیا ویلي چې خلاص را دي شي په سروې کې خلکو دا هم ځواب ویلی چې اساسي قانون دی وی خو تعدیلات دی پکې راشي سروې د سولې د تړون د تطبیق لپاره د بهرنیو سرتیرو د شتون په تړاو هم پوښتنه چې و سروې په سلو کې ویل شوی شتون اړین نه دی
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
درنو اوریدونکو چین د طبي پیخو لامل زیانمن شو افغانانو سره د 1550 میلیون افغانیو په ارزښت د خوراکي موادو مرسته کړې ده تکال چین تر اوسه پورې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت سره 10 میلیون ډالر مرسته کړې ده لیمین یزید د دې خبر تفصیل را لېږل دي
په یوه تدریسي رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت وایي چې چین په افغانستان کې د طبي پیخو لامل زیانمنو کسانو سره 10 میلیون ډالر مرسته کړې ده په خوت د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر بهاودین جیلانی وایي چې لږه شمیر پیسو څخه به د ژمي موسم لپاره چې امکان لري طبي حوادث منځته راشي لومړنی توکي لکه خوراکي او غیر خوراکي مواد ذخیره او د اړتیا په وخت کې په زیانمنو وویشل شي هغه ویل چې چین دا مهال د 1550 میلیون افغانۍ په ارزښت څه باندې 15000 ټنه خوراکي توکي افغان دولت سره مرسته کړې ده چې د طبي پیښو لامل زیانمنو کسانو ته به وویشل شي هغه دغه مرستو په اړه وویل
جمهوریت خلق چین به سلسله همکاری های قبلیش این بار نیز تعهد یک محموله کمک های غذایی به مقدار
چین در خلو تیر امرست و قدوام دازل هم 15,265 پیتا میتریک تون خوراکی توکی چه 1550 میلون افغانه کیگی لا طبیع پیخو سر از زیانمن و کسان و سرم رسته کوی چه در امرستی 2,300 رتی اتون غنم او 3,902 اتی اتون وریجی دی
1284 تن گندم و 3982 تن برنج می باشد.
په کابل کې د چین سفیر یانګ هو وایي چې دوی به په دې برخه کې له افغان دولت سره خپل مرستې جاری ساتي.
چین له 2013 کال راهیسې د طبي پیښو له امله لا زیانمنو کسانو سره 40 میلیون ډالر مرسته کړې. چې یو میلیون خلک پکې شامل
وو. په خوته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت وایي چې له چین هیواد څخه د یادو مرستو د لیږد بهیر پیل شوی دی چې د لیږد او ویش پروسه به په شفافه توګه ترسره شي. افغانستان کې هر کال د ژمي او پسرلي په موسم کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونه راوځي چې د خلکو مال او ځان ته زیان رسوي. په وروستي مورد کې یوه میاشت مخکې په پروان ولایت کې د سختو سیلابونو له امله پلسهاو خلک مړاو په سلهاو کورونا لمنځه لاړل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د عامه روغتیا د وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وایي قوي احتمال شته چې افغانستان به په ژمي کې د کورونا د دویم سپې سره مخ شي. خاغلی عثماني وایي دویم صفه به د لومړی صفه نه سخت وي. خدغه وزارت ویلی دی چې پوره چمتووالی ورته نیولې ده. د کابل نه د امریکا غا خبريال اکرام شینواری رپورت را کړی دی.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني د یکشنبې په ورځ هرات کې د ګردو د ناروغۍ د درملنې دیونی جوړ شوی روغتون د پرانستلو مراسمو ته په وینا کې ویل چې په ژمي کې د هوا سړېدل، د هوا ککړتیا زیاتېدل او د موسمي زکام ناروغۍ خپرېدل به په افغانستان کې د کورونا د وایرس ناروغۍ د دوهمې سپې خپرېدو سره مرسته وکړي او د دې احتمال شته چې دا ناروغي به د لومړۍ سپې پرتله سخت وي.
امکان قوي وجود لري چې ما با موجودو کورونا مواجه شیم.
قوی امکان شته چې موږ د کرونا د ناروغۍ د دوهمې څپې سره مخ شو. د همدې له امله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ټولو ملي او نړیوالو ادارو سره په همکارۍ او اسلامي جمهوریت د دولت د مشرتابه په ملاتړ کرونا سره مبارزه اوس هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لومړی توبونو څخه ده.
افغانستان
د امریکا وزارت سرپرست ویل چې د کرونا وایرس د وبا د لومړی سپی پرتله د دوهم احتمالي سپی د خبرېدو لپاره د حکومت چمتووالی ډیر ښه روان دی. اوس په ټول افغانستان کې 3400 روغتي مرکزونو او روغتونونو کې د کرونا د ناروغۍ درملنې امکانات برابر شوي دي. ښاغلی عثماني ویل چې د نړیوالو مرسته کوونکو موسو په ملاتړ 3400 تر 1500 څخه زیات مصنوعي تنفس کوچني ماشینونه یا وینټیلیټرونه استول شوي او د 1500 نورو د استولو لپاره چمتووالی روان.
مجموعاً 15 لابراتوار پی سی آر
موږ د روغتیا د نړیوال ادارې سره د 15 لابراتوارونو د چمتو کولو لپاره قرارداد درلود چې دیالاسې چمتو کړی دي. د اوو نورو لابراتوارونو د جوړولو لپاره مو د روغتیا د نړیوال ادارې سره تړون کړی چې په نوو ولایتونو کې به پرانیستل شي. د پاتې نورو ولایتونو لپاره د لابراتوارونو د پرانیستلو په برخه کې د اروپایي ټولنې سره په خبرو بوخت یو چې دې ته نوره اړتیا پیدا نشي چې د یوه ولایت څخه بل ولایت ته سمپلونه واستول شي.
سمپل روان شوند.
د امریکا روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د لومړۍ څپې منحنی ماته شوي او اوس دا هیواد د دغه وبا سره په مبارزه کې په یو ښه حالت کې دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د کرونا د وایرس پر ناروغۍ د اخته شوو شاوخوا 3.5% ناروغان د دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي او د ټولو اخته شوو ناروغانو شاوخوا 3.2% پر دغې ناروغۍ مړه شوي دي. د امریکا روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ په 12 ولایتونو کې د کرونا د وایرس د 159 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو په خوشمیر هم نه هدي زره او سلور سلوي خوته لوړ شوې دي. دا وزارت وایي چې اوس په افغانستان کې د کرونا د وایرس 15000 او 20 پالې پیخي لاشته دي.
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابا شنان.
آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري.
استرالیا به هغه اتباعو ته چې د کورنولس د کنټرولولو له کابله په سرحدونو کې بند پاتې وو اجازه ورکړي بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. خبریال افل مرسر په دې باره کې له سیدنی نه دا رپورټ را لېږلې ده. استرالیا به خپل هغه اتباعو ته چې په خارج کې د کورنولس له کابله بند پاتې وو اجازه ورکړي خپل هیواد ته راستانه شي. اوسه په هفته کې د څلور زلو راستنیدونکو لپاره هټ اټاکل شوی دی. دوی باید د څوارلس ورځني قرنطین لپاره هوټل ته ولاړ شي او د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې به 1500 نور ورباندې علاوه شي. د کووډ 19 له کابله په سفر باندې د لګېدلو محدودیتونو په سبب چې لسګونو زرو استرالیانو نشو کولی خپل هیواد ته راستانه شي، محدود شمیر اتباعو او د گرین کارت لرونکو ته اجازه ورکړل شوه چې راستانه شي، ځکه چارواکو نه غوښتل چې د قرنطین په سیستم باندې فشار راشي. له خارج نه ټول راستنیدونکو مسافر باید دو هفتې د ساتونکو په موجودیت کې په یو هوټل کې تیرې کړي، ځکه دا د هغو کوښښونو یوه برخه ده چې هدف یې د دغه ویروس مخنیوی دی. د یو نوی پلان له مخې به چې صدر اعظم سکاټ موریسن د جمعې په ورځ اعلان کړ 1500 اضافي مسافرو ته به اجازه ورکړل شي چې د اکتوبر د میاشتې په 12 نیټه خپل وطن ته راستانه شي. په اصطلاح ملي کابینې چې له صدر اعظم، ایالتي صدر اعظمانو او د فدرالي ادارې لاندې سیمو صدر اعظمانو او اعلی وزیرانو نه جوړه ده په دغه پلان موافقه وکړه. د نیو ساوت ویلز، لویدیځ استرالیا او کوینز لینډ ایالتونه به په هفته کې 1500 اضافي کسان ومني. د فدرالي حکومت د چارواکو د غوښتنې باوجود چې دغه شمېر ډېر زر زیات شي، په راتلونکو هفتو کې به وطن ته درستنیدونکو کسانو شمیر په مدار مدار زیات شي. د لویدیځ استرالیا صدر اعظم مارک میک ګوان چې د فدرالي حکومت د پخواني پلان په باره کې اندېښنه لرله چې د سپتمبر د میاشتې تر اتشتمې نیټې پورې دې د ایالت ونډه دوه برابره شي، وایي په کار ده چې دغه سیستم په دقت سره اداره شي. میک ګوان بیا وایي د فدرالي حکومت پریکړه چې غواړي د سپتمبر د میاشتې په اتشتمه نیټه د لویدیځ استرالیا د بین المللي راستنیدونکو شمیر دې په یو اړخیزه توګه دوه برابره شي، زموږ په نظر دا زموږ د حالت لپاره ډېر خطرناک دی. موږ اوس د یوې نوې پرمختللې طریقې ډاډ ورکوو او د لویدیځې استرالیا لپاره یوه نادره موافقه ده. دا ډېره حساسه او د کار وړ موافقه ده. دغې وبه د استرالیا د فدراسیون شپږو ایالتونو او دوه اصلي سیمو ته جدایي راوړه. ډیرو د وکټوریا سره خپل سرحدونه وتړل. د کورونا وایرس د ملي ستونزې او د ګاونډي نیو ساوت ویلز په مرکز کې واقع ده. چارواکي وایي داسې اقدامات ضروري دي چې عامه روغتیا وژغوري، مګر فدرالي حکومت په دې عقیده ده محدودیتونه ډېر سخت دي او له دغه وایرس نه اقتصادي بیا رغونه خفه کوي. د تسمانین صدر اعظم پیټر ګوټ وین ان وای هیله لري چې د خپل ټاپو وزمه ایالت نه محدودیت د پخوا په نسبت زر لري کې پخوا د دسمبر لومړۍ نیټه د دغو محدودیتونو د لرې کولو لپاره ټاکل شوې وه. ګوټ وین بیا وای د ایالت کنټرولر چې د عامې روغتیا په مشوره کار کوي د کووډ د ژغورنې او د ایالتونو په کم خطر سره د امکان ته سترګې پلار دی چې د خپلو سرحدونو د محدودیت د اسانولو لپاره نیټه د اکتوبر د میاشتې آخر ته راوړي، لکه څنګه چې جنوبي استرالیا، لویدیځ استرالیا او شمالي سیمې راوړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د خوراک د نړیوال پروګرام اداري ویلي دي چې د کورونا وایروس او د اقلیم بدلون په ډیرو ملکونو کې د خوراکي موادو سخت کمی پیدا کړی دی او د هغو زرهاو خلکو ژوند د خطر سره مخ کړی دی چې خواړه نه لري. لیسا شلاین د جنیو نه راپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسف زهیل ولی.
د خوراک نړیوال پروګرام وایي چې د کورونا وایرس او د اقلیم بدلون په ډیرو ملکونو کې د خوراکي توکو سخت کمی پیدا کړی دی او د هغه زرګاو خلکو چې خواړه نه لري ژوند د خطر سره مخ کړی دی. لیزا شلاین رپورټ را لېږلې. زه نظرانه یوسف زئی درته در اورم. د خوراک نړیوال پروګرام WFP وای چې د کرونا د وبا نه د رامنځته شوی اقتصادي بحران د لاسه د خلکو د ولګینې د مړینې خطر موجود دی. د کرونا وایرس په نړیواله کچه تر اوسه پورې 1.5 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي چې پکې 1 میلیون کسان د کرونا وایرس وجلی دي. د غټولنې خبرداري ورکړې ده چې هغه ملکونه چې جنگ جګړې پکې روان دي هلته د کرونا د وایرس خلک د قاتې د خطر سره مخ کړي دي، ځکه چې د کرونا د مخنیوي لپاره چې کوم اقدامات شوي دي د هغې په نتیجه کې د خلکو کارونه او ژوند اغیزمن شوی دی. د خوراک نړیوال پروګرام وایي چې د مثال په توګه اندېښنه ده چې په کانګو کې روان تشدد او کرونا 22 میلیونه ملکیان د خوراک د بحران سره مخ کړي. د WFP ویان تھامس فری وایي چې د یمن 1.5 میلیونه نفوس په دغه ملک کې د سو کلونو د روان جنگ له کبله د ناروغتیا او د مرګ د خطر سره مخ دي. تھامس فری ویل د یمن د اقتصادي تباهي او د پیسو د بې ورزیدلو د وجې شاوخوا 40 میلیونه کسانو د خوراکي توکي کم شوې دي. مونږ یې لرو چې 3 میلیونه نور به دغه مشکل سره مخ شي. فری لګه مود مخ کې په جنوبي سودان کې د WFP د مشر په توګه دنده تر سره کوله او وایي چې هغه د هغه سیمو د خلکو لپاره ډیر زیات اندېښمن دي چې د کلونو وګدو شکړو زپلې دي. هغه ویل جنوبي سودان کې د کرونا نه د مخ کې نه وضعیت خراب وو او خلک د خوراکي موادو د کمښت خطر سره مخ وو. د یوې اندازې مطابق شپږ اشاریه پنځه میلیون کسان د جولای په میاشت کې پوره خواړه بونه لري. هغه ول مونږ دا ګڼل چې په جنوبي سودان کې به سول راشي، خو اوس د تشدد نوې صفې رامنځته شوې دي او د جنگلي په سیمه کې ډیر زیات تشدد پیل شوی دی. فری وای چې د جنگلي په ایالت کې د بارانونو موسم شروع شوه دی او هلته سیلابونه راغلي دي. د غسیما د اقتصادي مشکلاتو، شخړو او د کرونا سره مخ ده. هغه زیاته کړه چې په نایجیریا، بورکینو فاسو او نورو ملکونو کې هم خلک د کرونا په نتیجه کې د پیدا شوی خوراکي بحران سره مخ دي. هغه خبرداري ورکو چې ډیر اغیزمن کسان به د خوراک د نه لرلو کبله مړ شي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د تاریخي تاریخواله باوجود سربیا او کاسوبو زړور ګامونه اوچت کړ چې اقتصادي روابط عادي کړي. د امریکا متحده ایالاتو په منځګړیتوب دغه دواړو هیوادونو د سپتمبر په څلورمه نیټه موافقه لاسلیک کړي او هغه ژمنه نهایی کړي چې د یو سلسله پراخو اقتصادي موضوعاتو په باره کې همکاري وکړي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سپینه مارنه کې د لاسلیک کېدو د مراسمو په وخت کې ویل د الکساندر اوچیچ او د کاسوو صدر اعظم عبد الله هوتی پریکړې چې غواړي په ګډه کار وکړي سیمه او نړۍ محفوظ کړي. د تاوتریخوالي تراژیک تاریخ او د کلونو کلونو ناکامو خبرو نه وروسته زما ادارې د اختلاف د لرې کولو یو نوې طریقه پیشنهاد کړه. د کار په پیدا کولو او اقتصادي ودې باندې په تمرکز کولو سره دواړو هیوادونو وکړل شول یو مهم هاند لري کې موږ په دغو دوو سترو مشرانو ډیر ویاړو او ځکه دغه کار وکړ او په مهمه توګه د دوی خپل خلک به په دوی باندې ډیر وویړي. دا یو تاریخي اقدام دی. د 1990 د لسیزې په سر کې د یوګوسلاویا د ټوټه ټوټه کېدو نه وروسته او ورپسې د بالخان جنگونو کاسوو او سربیا نه جدا کړله او په 2008 کال کې خپل خپلواکي اعلان کړه او سربیا یې موقف په رسمیت ونه پیژند. په څه باندې تیرو شلو کلونو کې د لویدیځ کوششونه چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې جامع سیاسي روغې جوړې منځګړیتوب کې تیرستونکي او حیرانوونکي وو. د سربیا او کاسوو لپاره د جمهور رئیس ټرمپ، خاص استاذ ریچارډ ګرینیل، اوولې جمهور رئیس ټرمپ پریکړه کړې وه چې دغه په ټپه ولاړ حالات مات کړي. څه چې جمهور رئیس ټرمپ له پیل نه کړي د هغه دا دی چې وای راځي دوی ته وښیو چې څرنګه په اقتصادي توګه پرمختګ وکړو، څرنګه په صنعت کې دو پیل وکړو او دوی ته وده ورکړو، راځي چې ډکه ورکړو، راځي چې څرګند کړو په لومړي سر کې اقتصاد څنګه جوړ کړو، راځي چې ووینو که په اقتصادونو او د کار په پیدا کېدو باندې تمرکز د سیاست د مهمې برخې سره ونه لګوي دا به ولیدل شي. د بلګراد او پرنستینا ترمنځ د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب موافقه غواړي اقتصادي وده او د کار پیدا کېدل زیات کړي او د همکارۍ واقعي ګټه څرګندوي. د دغې تاریخي موافقې له مخې سرحدونه هم پرانستل کېږي او سربیا او کاسوو تشویق کېږي چې د یو بل ډیپلومي او جوازنامې په رسمیت وپیژني. برسیره پر دې سربیا او کاسوو په منځني ختیځ کې د سولې د مخ په زیاتېدونکي تحریک کې ونډه اخلي. کاسوو او اسرائیلو موافقه کړې ده چې اړیکې عادي کوي او ډیپلوماتیک روابط ټینګوي. سربیا ژمنه کړې ده چې خپل سفارت بیت المقدس ته انتقالوي. دا د اروپایي او منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ د روابطو د قوي کولو مهم اقدامات. جمهور رئیس ټرمپ سپینه ماڼۍ کې له تیر وخت نه د سربیا او کاسوو ژور احساس تصدیق کړ، مګر د روښانه راتلونکي پیشګویي وکړه. زه فکر کوم دوی به بی شانه اړیکې ولري او اقتصاد به دوی سره یو ځای کړي. ګران اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سره مقاله چې تاسو واورئ.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.